Radio.
من دشن بدا دغبرګولی یا جوزا ولا سما د جون اومه السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنو سره سره د افغانستان له بیلابیلو برخو د تازه جګړو راپورونه جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی د ژوند په رنګونو کې
سم وطن ته مې ځکه خرڅوم آ پیسے رو رن دلتے خرم یارا پینزہ جرپ ہم بخار سئی
دا خبری مجالہ تر اونی مدہ پیل خبرون دو غور والی تایید کرے چھے شہرک ولس والی دا طالبانو لاستا ورغلے وصلولو پا کندہار کی یو قاضی وجلے دو اوکراین ولس مشر وی غواری دا امریکا لولس مشر سرا او گوری د غور والی تایید کړی چې دغه ولایت شهرک ولسوالی د وسلولو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. عبدالظاهر فیضزاده پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې شاوخوا 5 بجې له ولسوالی سره د دوی اړیکې پرې سوي او امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. د سیمې طالبانو ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو کې دا کړی چې د شهرک ولسوالی ودانی او امنیه قومندانۍ نیولې ده. وړمه شپه د شهرک ولسوالی د امن نظم پر مرکز په موټر بم برید سره لس افغان سرتیري وژل سوي وو او شپږ نور لا تری تم دي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلې دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یک شنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یوه غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشه یي مواد بو موږ قومي مشران او ځوانانو شورا او کبرر وی کزای وی اول به نصیحت به تکو کا د نصیحت ور نوی او دولتي ورګانو ته یعنی ولسوالۍ حکومتانه امنیت ته دا به موږ سپورو.
قومي مشرانو دغه راس پریکړه کړې ک چا د خوشي په هر ډول مراسمو اخترونو ودونو او نور مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به 3000 افغانۍ جریمه ورکوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وای مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غوړي ل ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زلینسکی ویلي دی بل ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبري وکړي چې د نورد استریم 2 پونوم د غازو پر نه لیکه بندیزونه مستثنا کړي دي. د اوکران ولسمشر زلینسکی د امریکا لیکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالستیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د جرمنی دیموکرات مسیحي ګوند سی ډی یو په ختیز ایالت کې د وی لوی بریا په درشل کې دی. لدې بریا سره به دغه محافظه کار ګوند په سپتمبر میاشت کې د جرمنی په عمومي فدرالي ټاکنو کې لا پسې پیاوړی سي. د نظر پښتنو لمخې سی ډی یو ګوند به په ساکسون انهالت ایالت کې 6% رایې وګټي او خپل سیال شی اړخي د جرمنی بدیل ګوند ته به ماتې ورکړي چې 23% رایې ګټي. د مخکښ ګوند غړي او اوسنۍ صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې تر ټاکنو وروسته به واک پرېږدي. د جرمنی فدرال ټاکنې به د سپتمبر میاشتې پر 16 وسی او په نتیجه کې به د اروپا د دغه سرلاري هیواد لپاره تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم یا هم صدر اعظم وټاکل سي. د جرمنی د صدارت لپاره د ګوندونو د مشرانو له هغې ډلې د ډیموکرات مسیحي واکمن ګوند مشر آرمین لاشد او سوسیال ډیموکرات ګوند مشر اولاف شولز نومونه په ترتیب په لومړۍ او دویمه کټګوري کې ډیر یادېږي. د ایران وتلی سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یو سندره د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو په مناظره کې خبره شوې ده. د شجریان دغه سندره ایران من نومیږي چې وړمش په د ایران دولتي تلویزیون د وو کاندیدانو د مناظرې په پیل کې خبره کړه. په تلویزیونی مناظره کې د دې سندرې د خبرېدو په اړه شاعر پوریا سوری هم چې د دې سندرې شعر یې لیکلی خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه په ټویټر کې لیکلي چې له سندرغاړي شجریان او کمپوزیتور صابر پور نظری سره همغږی دی او د سندرې پر خبرېدو اعتراض لري. تر دې مخکې هم د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد د وتلیو سندرغاړو سندرې د هغوی له خوښې پرته په بیلابیلو حکومتي پروګرامونو کې خپرې کړې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه اتلس، جات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 20، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 24، کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 22، او بل اخر جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوی ده تودوخه لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخه هم د دې ډلې لخوانی ولسوی دي. د غور والی د شهرک د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د افغانستان په لویدیز او شمال کې لدې دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې شکیل خواوی باید تاوتریخوالي کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد لغښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب د قیصار ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فیض‌زاده د یک شنبه په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه.
زمونږ اړیکه له هغوی سره پرې ده. کله چې مخابره قطع کیږي په دې معنا چې ولسوالی سقوط کړی. تر وروستي حده مونږ خپل هڅه وکړه ځکه جنگ تیره شپه ختم شوی و، مګر 15 شپږ بجې زمونږ اړیکې پرې شوې او دوی د تانګي ازو په نوم یو کلی ته شاته کړی دی خو له طالبانو سره یې سازش نه کړی او طالبانو ته نه دي تسلیم شوی.
په غور کې وسلوالو طالبانو یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولې او ادعا یې کړې چې جنگیالیو د امنیه قومندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 افغان پوځیان پکې وژل شول او د څلورو تنو ژوندۍ او مړې لاورک ده. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسیدلی. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصار ولسوالۍ د سخت جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصار د سقوط پیښه نه ده تایید کړې خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصار د امنیه قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصار د امنیه قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 14 افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبې په شپه د قیصار، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې دغو سیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصار د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لږ تر لږه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالي کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یک شنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي، امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي، شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغه وایي چې میړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. مشکل جنگوں سے هغه وای چې دوه زمونه په جګړو کې وژل شوی او خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندوز ښار ته راکړه شوی ده.
شنا خور زور نن ته دار بچی است په زمیدار نه
وژه او تجه یم او در په درې م نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدي روپی لرم چې یو څور باندې واخلم. دوه کندې سره لا ماشومان را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خوا ته ولاړسم که وس مرسیږي یو څه را سره مرسته وکړی چې وژه او تجه یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوی محمود بیا د جګړو له ښکېلو لور غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نشي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي ځکه ټول خلک د همدې وجنه بې ځای شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ایزې ادارې له لوري له بې ځای شو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د ورستوي جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوې دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنۍ مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځای شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشې توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د تړون ګډونوالو ویل چې کچیر څوک له دې قومي پریکړو سرغړونه وکړي دوی به یې حکومت ته سپاري. نور حل پراپور کې.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو تړون وکړي لدی ورسته به په دې ولسوالۍ کې چاته د نشې توکو د پیر پلور او کارونې اجازه نه ورکوي. دوی ویل کچیر څوک لدی قومي پریکړې سرغړونه وکړي نو د خلکو لخوا به د قانوني مجازاتو په خاطر حکومت ته سپارل کیږي او که کوم چا سفارش وکړ نو هغه بل لس زر افغانۍ نغه پرې کوي. قومي مشران او ځوانانو هوایی ډزې هم د خلکو ژوند ته ګواښ وباله او پریکړه یې وکړه که چارې دې وروسته په خوښیو ودونو اخترونو او نورو مناسبتونو کې هوایی ډزې وکړي حکومت ته به 20,000 افغانۍ جریمه ورکوي. قومي مشر الحاج ګلنواز مندوزی آزادۍ راډیو سره یاد قومي پریکړې داسې شریکې کړې:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه په قبر وي که ځای وي اول به نصیحت به تکو که د نصیحت وړ نه وي او دولتي ارګانو ته یعنې ولسوالۍ او قومندانۍ امنیت ته دا به موږ سپرو. دویمه پریکړه دا وکړله چې ودونه وي یا د اختر شپې وي هوایي ډزې به هیڅوک نه کوي. که چا هوایي ډزې وکړې نو 20,000 روپۍ به جریمه ورکوي د دولت ته.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مدني فعالان او د شوراګانو غړي د دا ډول قومي تړونونو د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستونزه دا بولي چې د نشه یي توکو په کاروبار ډیری نیول شوي کسان قانوني مجازات نه ویني. مدني فعال پتنګ بورا وویل:
نشه یي مواد چې خرڅوي یا مقصد فری یا څکوي هغه چې کله نیولای کیږي کله د پولیسو منګول ته سپارلی کیږي یا له کومې خانه ورکولای کیږي تمه سازو باید ورکړل شي. سازو یې چي دو جیل دا وال څه ضرورت کوم بیا وی کله بیا وی ورر بیا وی نه دته جیل به د اصلاح شي په جیل کې به اصلاح شي خپل جیل به ورکړل شي ځکه کدان نه خلاصوي مونږ نه سودان نه خلاصوي دا نه مالي کیږي نو په دین دا غاګ د چ پوګا پوګا تړونه سره
د خوس اوسیدونکو وی دا تړون به هغه وخت نور هم ګټور او اغیزمن تمام شي چې د دې ولایت په نور قومونو کې هم خلک د نشه یي توکو پر خلاف تړون نه وکي.
زه ملنګ مجاهد د برمخیلو د کوم قومي مشر زه غوړم چې ټول د خوست په ولسوالیو کې دره کار ټینګي غوټي وشي د دې پر د مشکلات حل شي. مونږ په ټول خوست ولسونو نه غاکو چې د خوست ولسه د سنځ په خپل قومي په ولسه د سنځ تل کېدای شي. خدای دې وکړي چې دا تړون د خوست په ټول ولسوالیو کې پل شي.
یو اساسي پوښتنه دا ده چې په ولسي کچه د دې مهمې قومي پریکړې او تړون په پلي کېدو څومره ډاډ موجود دی.
میمون نوم وزیر خند اسماعیل خیل او مندوزیو د کمی شورا مشر د نشایونو د وی دازونه خل دستری شوی دی په دین تقریبا یو دوی او ته تیر شو چې د خلکو سره مشوره وکړي دا بل اخره خلکو چې موږ سره همکار یو دا بکو دولت هم مقدار د همکارۍ ډاډ وکړو.
بلوري ته د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مسؤلین د نظم او د وی روغې ټولنې درامنځته کولو لپاره قومي پریکړې او تړونونه به ارزښت بولي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال صاحب ګل فرهاد ویل:
دې ټولو مواردو په بشپړ تطبیق کې به موږ نهایي هڅه وکړو تر څو په بشپړ منه تطبیق شي. موږ غوړو چې ولس ته انګیزه ورکړو د قومونو پریکړو ته احترام وکړو او د قومونو پریکړې چې دي هغه باید به ارزښت وبلل شي. موږ په ټوله معنی دې شوته ویلوړي.
د خوست د بیلابیلو سیمو په یو شمېر قومونو کې د امنیت، نشه یي توکو د کاروبار او کارونې او غلاو پر خلاف همدارنګه د نورو ټولنیزو بیلاریو د مخنیوي په خاطر له مخکې هم ځینې تړونونه موجود وو. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست د یوې ولسوالۍ په کچه خلک او قومونه په خپلو کې دا ډول تړون کوي.
وز به دا وورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتلو ته نږدې کېږي، موږ باید د خپلو افغان متحدانو ژوند ته لومړیتوب ورکړو. په مقاله کې راغلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا د دې هیواد له ځواکونو، ډیپلوماټانو او حکومتي کارکوونکو سره د کار په خاطر افغانان د ترجمانانو، کلتوري سلاکارانو او امنیتي ساتونکو په توګه استخدام کړي وو. د مقالې په وینا دا خلک چې د امریکا د جګړې د وختونو متحدان دي، اوس امریکا سره د کار کولو په خاطر هدف ګرځول کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال د امریکا هغه پروګرام ته اشاره کړې چې د اس آی وی په نوم یادیږي او لمخې دغه هیواد په افغانستان کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کوونکو ته ځانګړي ویزې ورکوي چې په امریکا کې میشت سي. خو په دې مقاله کې راغلي چې راپورونه شي تر اوسه د شاوخوا 13,000 افغان متحدانو او د هغوی د کورنیو اټکل سوي 35,000 کسانو د ویزو د غوښتنلیکونو پروسه لا روانه ده. د قانون لمخې دا پروسه باید په 9 میاشتو کې بشپړ سي. خو د مقالې په وینا په اوسط ډول د افغانانو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسه 3 کاله وخت اخیستی. د واشنگتن پوسټ مخکینی یو راپور وایي چې د ویزو ورکولو شمیر تر 15,500 رسیدای سي، خو د تیر کال تر دسمبر پورې یوازې 15,500 کسانو ته ویزې ورکړل شوې او 10,993 غوښتنلیکونه لا هم داسې پاتې وو. د واشنگتن پوسټ د مقالې لمخې د اس آی وی پروسې لارې په یو کال کې شاوخوا 2,200 افغانانو په امریکا کې د اوسېدو لپاره ویزه ترلاسه کړې. مقاله لیکي چې اس آی وی ته بریالي کېدونکو کسانو ته باید ژر تر ژره ویزې ورکړل سي او دا کار به لومړی ځل نه وي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د 1915 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ امریکا 113,000 ویتنامي پناه غوښتونکي ګوام ته انتقال کړل او په 1916 کال کې 6,600 عراقي کوردان د حواله لارې امریکا ته انتقال کړای سول. کرکټ ټایمز خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان څرګندونو ته کتلې. په دې مقاله کې راغلي چې راشد خان د افغانستان کرکټ نړیوالې کچې ته لوړ کړی دی او دی اوس د آی سی سی ټی 20 بالرانو په فهرست کې دوهمه درجه دی. مقاله لیکلې په ننګرهار کې زیږیدلې راشد خان په دې وروستیو کې پر خپل انستاګرام پاڼه د پښتنو او ځوابونو په برخه کې ګډون وکړ، چیرته چې د مقالې په وینا د جالب پښتنو ته ځوابونه ویل. د بیلګې په توګه کرکټ ټایمز یادونه کړې چې له راشد خان څخه پښتنه وسوه چې د لپخوا چاته د بالینګ کولو هیله درلوده. راشد خان ویل چې د تل غشتل د هندستان سچن تندولکر پر وړاندې ولو بیږي او غته بالینګ وکړي. د مقالې په پای کې ولو چې راشد خان اوس مهال په ابوظبي کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د دوهم پړاو لپاره په متحده عربی اماراتو کې قرنټین دی.
د ملسنه حکومت د کورونا د دریمې څپې د مخنیوي د هڅو په لړ کې د ځینو دولتي ادارو له کارکونکو غوښتي چې لو کورونی دي کارونه وکړي. د روغتیا وزارت وایي هغه کارکونکي چې د پاخه عمر لرونکي دي یا د اوږدې مودې له ناروغیو کړیږي او څلور میاشتنی امیندوار میرمنې په دغو محدودیتونو کې شامل دي. نور په یو راپور کې
په افغانستان کې د کوېټنون نس ناروغي په پرخیدو او لدې ناروغي د مرشوي او کسانو د شمیر په ډېرې دو سره حکومت اړ شوی چې لا نور بندیزونه ولګوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي ټول ملکی دولتي کارکونکي چې تر 55 زیات عمر او یا د شکرې زړه او تنفسي دوامدار ناروغي ولري او دغه شان سلور میاشتنی امیدوار مېرمنې باید له کورونو کار وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علي زینن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه بندیز سونه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له نورو ادارو سره په همغږي ترسره کیږي.
د کورونا د مثبت پیښو ته په کتو سره د روغتیا وزارت په محدودیتونو په برخه کې تصمیم نیسي. مزمن دوامدار ناروغي لري لري چې د هغه معافیتي سیستم ضعیف کوي، هغه د دوه نوې لپاره رخصت شو. په دې ډول سره رخصت شو چې د دوه نوې باندې خپل کورون څخه دندې تر سره کوي.
خو پښتنه داته چې آیا دغه کارکونکي لازم تجهیزات لري چې له کورونو کار وکړي؟ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسیون کې وی سرچینې د نوم نه خود له پشرت ویل چې یو شمېر کارکونکي انټرنیټ ته لاسرسي لري او کولای شي چې په انلاین ډول خپل کارونه مخته یوسي. په همدیال کې په المان کې میشت افغان ډاکټر اسد ژرفبین چې د کوېټنون نس ناروغۍ د درملنې په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو ته ویل دا ډول اقدامات کولای شي چې د کورونا وایروس د پرختیا په
هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نیول کیږي باید په مثبت نظر ورته وکتل شي. زه د یو ډاکټر په صفت له دې اقدام څخه هر کله کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د مهال په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او روزنیز مرکزونه د دوه اونیو لپاره تړل شوي دي. په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت وایي سرلنن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د ودونو تالارونه تر هغه تړلې وي چې د کورونا پیښې کمې شوې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس شمېرې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې او د امیر روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې 9200 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. همدارنګه د دغه وزارت په راپور کې راغلي چې په دغه موده کې 201 تنه مړه شوي او دا شمېرې مخ په لوړېدو دي.
آزادی خبری مجله
اوري او سم یو بهرنی مسئله. جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمنی د کورونیو استخبارات رئیس ویلی د روسي د فعالیتونو په هغه برید کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه سطح په جاسوسي تورنه شوې ده. دا هم د جرمنی د خبری اژانس د راپور جزئیات.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګورس پانی سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخ په زیاتې دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمېر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د ګازو د لیږد 1 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبره دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادي تحمیلوي. برونو همدار زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، لسخت او بیرحمانک لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمنی د دغو استخباراتي مشرانو د سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې دمخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وایستل. هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه خود او دا هیواد د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د غور والی تایید کړی چې د دې ولایت شهرک ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاس تلویدلې ده. وسلولو کسانو په کندهار کې یو قاضي په ډزو وژلې دی. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشئی توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، د غواړي له ولسمشر بایدن سره خبري وکړي. د جرمنی ډیموکرات مسیحي ګوند سی ډی یو په ختیځ ایالت کې د وی لوی بریا په درشل کې دی. او د ایران وتلی سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یو سندره د ولسمشر چاکونو د کاندیدانو په مناظره کې خبره شوې ده.
دا ژوند رنگونه
کاکا اول خپل نوم را توای او داسې کوم ځای
زدي خوص ولایت هم د سبرای ولسوالۍ اوسیدونکا
نوم
ګل میخه
ښا درتوای چې په کور کې څو ته ژوند کوي
ولا کور کې خو یو دیس نه پاره یو
نوم خدا د څوک دی
دامي المسیدی
کور به څو نفر کوي
یکی زواکی چې د ایز به مراقبت کدا
دونه بیا بس کیږي یو
نه نه څم وطن ته منځکه خرڅوم ا پیسې روان دلته خرم
څومره مځکه تر اوسه خرڅه کړي
یارا 15 جره بم خرڅې
15 جره په 2 روپۍ
6000 روپۍ جره واشه ته یې غیر روپۍ شي ته یې مو ته کوت روپۍ شي
په دا کلیو کې خودیم ځکه خرڅول یو ډول عیب ښکاریږي د تاسو ځای کې داسې نه ده
ولی نه ده خو چې مجبور شي خرڅایې به کایده غزین از وطن تلور شم دلمسی می تحصیل نشکرا عدالتی تحصیل کی اقتصاد پو سه پر وی لور دا
بله خپل دی پخوا څه کار کاوه
پو دولت کی وام آغا وام میستری وام
څومره ماشت درلود
آواخ کی نجیب واخ کی درې زره روپای معاش می لرلو درې زره روپای درې لاکه وسوی ارزش لرلو زو مو مرد دی خدای طرف قبول ده نه دا چې چا ته لوس ونیسم چې ورته وایم چې ما ته لس روپۍ
روکړه بلې کاکا ته څه غواړې چې څه رقم یو ژوند باید ولري
زه دا رقم غواړم چې دا رقم ژوند ولرم چې مو ډور نه وي ډاپ نه وي ترور نه وي دوزی نه وي دا رقم حکومت غواړم دا رقم ژوند غواړم
په دې لاره چې ورځ هم دې هیلې ته مو رسیږي
و کایدې لته ورشي دلو خو شباز خدای مو توبه قبول کړي.